کوي او هغه څوک دي چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې ورتي درلود چې دی په دغه فستیوال کې باید برخه اخیستی وای چې اول زما انتخاب نیمه غنی و دا باندې تاسو باید پوښی چې زه ډیره وړه خبره هم چويز بل ځان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم ویځي غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم کله چې برغلم د خبر مې چوکړه چې زما اول انتخاب هغه ټولو اوکی کړ ټولو یو سرنغه کوچ بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنکړه همدا سه مثلا هور سپیشلی ته فاميلي اجازه ورنکړه پکې زارزو ته اجازه ورنکړه دا څوک دي چې مثلا د بنسټي خودون کې نام دی خفال يم دی په پای کې بل اخره دوه کسانې دوی را انتخاب کړي البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نظم فقط د مسؤل په توګه ورسره زم یا چې دوی تقاضه لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خونه وویل شو چې کله چې دی در سره وي دیم تاسو محرم ده
نو ښه نو هلته خو تاسو ته د خبر وخت درکړل شوی دی نو تاسو خبرې بم خاص د افغانو میرمنو یا شاعرو میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته مې یادونه
کیدای شي ځکه چې فستیوال ادبي فستیوال ده او زه د صحت سوام چې د شعر په ډولونو د شعر په جوړښت د شعر په ونده په دې مسایلو باندې هم دوی پښتنه وکي ما هر کله چې مرکه کړي دي خپل مرکه کې مې د ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لاره د سیمینار لاره نه دي انجو د جوړول لاره نه مګر موږ د شعر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکاله کې مبارزم دغه لپاره مثلا څومره اغیزې پټولنه کې کړي ده بهیر څومره فعالیتونه هم کړي دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کېدای هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شیر په ژبه وړاندې په خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شیر مسایل په ټولنه کې مثلا رول وانډه باندې په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعری دي د خپل احساس د خپل شیر څرګندونه په ډګه کې ورته روښانه کې معلومات ورکي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا دغه سي نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاستراوډنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وې کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې هتا غوي کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډې ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړې ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا دغه ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډې پاړ یو خپل تیزس ولیکي او بیا پاغي اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډې هغه هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکل یا د پښتنه دغه نه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړي د خطرغه ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیږي یا زموږ هر افغان خصوصا پښتنه ټول په دې باندې پیږي چې لنډې هغه لنډ شعر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه د شعر او شاعرۍ دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه ده ډیر لوی ده ډیر غټه سهاله لري مثلا یو لنډې ده دوه فرد ده کنه مګر پاغه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپو نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډې په پیغام باندې کله چې دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډې ده چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب ناتندیه مات شي پتا څه لیکلی دی
دا هم تقریبا ورته د نصیب مفهوم امدا چې مثلا وجود مخپلې مګر واک د بل چا د بل چا سره ده البته د پیغل خلینه او دل کیږي مګر ګوره ته پاغه څوره ټولنیز نه خاله په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دي دي د احساس دي دي د درک دي دي د ذهن دي شعور هر څه دي دي مګر پلاری مثلا هغه سپینګری ته ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته ورکړم
کی
په بده ورکړه که خرڅ یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني او که وایم پیژنه دوی پټه خپل
خانو امدا علت دی چې دوی لنډې او ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دا شي دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه
ویل
شي وی یا مثلا د ټولنې د ماینز د غنه مرکز ثقل نه وروتلي خبرې وي نو ځکه دلایل به زیات وي زفګر کوم چې دا مسایل به وي چې دی به خوږي
او ډیر مننه
مېرمنې مننه تاسو نه جنکو هم ساته جنکو سبا بابا د ناشي
جنکو اوس د دوه لاندو یکایتونو دا ورېدلو بلنه در کوم چې وګما رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحمه بودا په یو بسګر باندې پیسې وی. شتمن چې پوښو چې له بسګر سره د پیسو د ورکړې وسنشته خوشاله شو، ځکه بسګر خپل لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وي. بودای و ورځ د بسګر کور ته ورغی، ورته وی ویل اوس چې پیسې نشي راکولی مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې باندې کړي. بسګر او د هغه لور ورخطا شول. بیرحمه بودا چې د دوی په ورختایي باندې ډاډه شو وی ویل زه د مشکل دا وری لپاره یو اسانه لار هم وینم. کله انجلې له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بسګر او انجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بودا ځمکې ته چې د نخودو دودانو همره بې شمېره تور او سپینو ګاټو پوښلی وو لاس ټیټ کړ. دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول. بودا وویل زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګټۍ راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم، که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګټۍ راوچتول د نجلۍ ورپام شوی وو چې دواړه یې تور راوچت کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه منی ممکن بودا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې کړي. که د بودا خبره منی معلومه ده چې شرط به بودا ګټي، او که د بودا چلو ټګي سپینوي بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بودا ته وویل سمه ده، له کڅوړې به یو ګټۍ راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بودا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. وی ویل آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګاټۍ راوایست، خوله یې مچ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. وی ویل وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټۍ پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټۍ کڅوړې ته اچولی وو. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وم او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بودایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټۍ له کڅوړې راوایست چې تور وو، او بودا دا نشوی ویلی چې هغه اول هم تور وو. کلچه استاد د مرگ په بستر پروت و. شاګردانې له کټه راته ووه چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی وو او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاده له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وي، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وي چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په دنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې ورستو کې د موسیقي د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فصل کې په دوه برخو کې شل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي په افغانستان کې یا په نړۍ کې اپراغه باندې مصباح ته دی، او ډېره برخه مې پښتنو ته کاتلې ده چې پښتنو دې مورد څه کړی دي. او دوهمه برخه چې ده د راګ او راګنی ده یا راګونه دي چې په خیبر کوټه کې د سلو راګونه په کې دي، او ما دې سره زمينه بعض آهنګونه مو سره کړی دي. مثلا دا شبیر سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دې نه پوهېږي دا په کوم راه کې دي. نو هغه کسان د پاره چې ډېرې موسیقي یا د سندرا سره علاقه مندې لري، دوی هنرمندان دي، ملا شې درد دي، ستنې درد دي، اما دې نه پوهېږي چې په کوم راه کې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راځونو کې راوړي دي چې دوی اسانه شي یا هغه څوک چې لېوني نه وي سره لري کولای شي په دا باندې کار وکړي او
بل. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوې غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولای سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
عشان ترين على هذا الموسيقى في الهرمون يعني زما كتاب دم ربنا سوى فرق ولا شيء تغيير ابتدائي ذاك اللي يختار التقويتي مثلا هذا دبل لاس مثلا دا سوى مثلا استعمال في دا تور ودستنو تسكيك وروشي درس ما تشير كل اللي بخطل كتاب في اختيار التسيبور هرمونيا بيانو كي دستن سوى مثلا او تور سوى مثلا لري يا واغلي تشير كل اللي بشار خاص وجود راغلي دي فكم تاريخ كتير اسلي مثلا في ساغور یونان نادره چې دې مورته څنګه څنګه کنه سره نه منتا چې موسیقي او څنګه دا شي دي چې خامخا به یو استاد دې زمين او ارزانه ورته شي او دا به د تور د فار د کې زما کتاب دې په دې کې شان په کې دا سر دوه نمبر څخه کې چې دا کولای شي چې راګونه د کتاب څخه ځکه یو څه مشکل ولري زمان ما خپل ایمیل ادرس مو په لیکلې دي
او غربي موسیقي پوت کې په خپل لیکنه کې اشاره کړې و چې کتا سي د شرق موسیقي غوړي چې په هغه خپل کوډونو تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغون کې غوړي چې دغه پارچا وژغوي کټ مټې هغه سنت ژغولې، لکه څنګه چې د غربي موزیک دوی ثبتوي په خپل اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسو علت څنګه غنی ولي د شرق موسیقي هغه سي کټ مټ کبل څوک ژغوي هغه سنت ژغولې لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟
مګیو سپټاکل ورو چې په سنسکریټ کې ورته سپټاک وایي، او البته په غربي کې ورته اکټیو وایي. هغه ډول سورې چې د جهان حقیقت غربي د کشرې په مرکب ولې دا ډول سورې څخه ممتاز موږ د دې په نوټیشن کې فارق دی. موږ د سارې جامه په دنیا دی دوري لیکل شي ای صاحب باندې کار کوي. خبر په دې ځای کې نه چې د دې د هرې ملوډي د فارغ د هرې سندرې د فارغ نوټیشن لري، او دا نو څه خو به استفاده کوي زموږ دا فقط او فقط پر راډ او راډیو باندې بنار. مثلا نو هنرمن چې ارمنیا په لاس دا واخلي او د اواز وایي یعنی سندر وایي، نو دوی پر ارمنیا د پکسي دي دا نو ملګري ساجیانی چې هغه ورونکی یې هنرمندان له کاراباب لکه پیانو لکه مثلا وایلن لکه ګیټار لکه تمبور دا ټول پر هغه راز باندې د سټیل ار پیزي چې دا کوم راځي پر هغه راز باندې خپل اساسي سروي او حدای کې هر څنډه شروع کې ده په دې ټول هغه نو کار سره کیږي او څنګه کې خلاص کتل کتل ماشال فقط روز او د غرب په مابین کې دا فرق دی چې وایي د هر څنډه یا د هر ملوډي د پاره نو د لانو کې څنډه لري موږ پر راز او راز باندې کار کوو. وخت چې پر دا راځي موږ شرقي هنرمندان درې څنډه سل څنډه ویلې دې راځي نو موږ راځي زه راځو دا په څنګه تاسو فکر کړی په کوم حاصل کې دا په څنګه زبا او تمبور خصوصا ساري حاله دې را ولاړي د سې دین 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 په اصلا د خپل تارونو سره دا معنا ده دې د ګیر هغه څولاري وبل راځه پر هغه باندې باید عیار کې
تاس په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او پاغو کې بهرنیان هم ستا. کله چې تاسې دغه یو بهرنی شاګرد د غواړي شرقي راغ وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد کې نه څه فرق وي د دې په مهارتونو کې؟
یو فرق مرده دي په مابین کې د ریتم او د تال موضوع ده. دې هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې ماتره خارجي ځوانان کار وکړي، نو هغه میتود زه ورته ښیم، هغه میتود دی کار کې او هغه دی ښه کار ولی فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی زموږ ریتمونه یا زموږ تالونه یو څه مشکل دي. مثلا دی نورمال دوه درې تاله ډېرې له ډېر تالونه لري، خو مونږ هغه ډېر نورمال دي، داسې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق تالونه لرو. مثلا موږ په نامه کې دا درې تال لرو، هغه شپږ دي، هغه دین کار دي، هغه د موږ مثلا د دې په نامه لرو څلور دي، مره د کیوات نامه سره لرو اته، 2000 د سلور د خری په اته هغه دین کاج مستان مر مدري زر د سلور په نامه د یک تعالی دولس دولس دې لرو هغه دین څه کارونه. مثلا مر سلور په سلور زر سلور زر د سلور سپارس په نامه د تینتال درو هغه دین څه کارونه. تر اوسه دې ولاد نشي او دغه نام مر داسې هنرمندان دي، بل مرته هنرمندان هم لرو چې سلور کاله څنګه کاله په دې کې ذکر کړی دی. دا وګوري ما سره موږ په یو ګروپ کار سره کوو باندې یو کار وګورې دې سره نه ما کې دا شی وایې ته من تر ما طریقه د تدریس دې په شمه په شته مو څه دې دی زه هغه نو که په دې وګو هغه څه تدریس هم په دې وګورې چې هغه نه دی لوري وځي نو هغه سره باید کار سره باید کار وکړي. کم از کم یو هفته یو نیم هفته دې کار وکړي وخت چې هغه تکلیف دې کولای شي چې هغه
بل استاد کبیرت افغانستان تر سو په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چهات سره روان دي د حکومت په چوکاټ کې، تاسې دا کافي غني؟
اوس خو هیڅ نه لسته، اوس خو هیڅ کافي نه دي. ما نظر صاحب جناب جهاني صاحب محترم جهاني صاحب سره هم دا مسله شریک کړې ده، ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شي نشته. نه حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نشته، هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله ورځ صاحب هغه ورځ ورغلي نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ او ګزاره ده کوي، یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي، ځکه میتودیک فقط فقط د ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرحوم زوی دی. دا ډاکټر صاحب لا څه کارونه کړی دي هغه د په شخصي حساب د اغا خان د لارې څخه، نو نه د دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته. حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شو راخستلی، نه په پارلمان کې، نه په شورای وزیران کې، نه په بل چا کې، حال دا چې ټول شوقیان دي ټول علاقمندي ورسره لري.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړئ چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي، خو د موسیقي او د سندرغړو په مقابل کې یو ډول حساسیت شي. دغه حساسیت څنګه له منځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بینه تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشرو. دا هغه وخت دی راشي چې موږ برجسته او ساده د دې لپاره مقصدونه ولرو. موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راواخو چې مسلکي خالق دي، دوی هم پروفیشنل دي، اما نه علمي. علمي موسیقي که زده کړي د خپل پلار او د خپل اکا او د ماما څخه میتودي کنه ده زده. نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا د اکثر ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر دنیا باندې مزاغلی.
ته
نور مو میتودیک مو یعنی دا یو یو د دې یو مقصد خمیر او څه چې هغه دی یلی مقصد دی او هغه دی په اساسي توګه سره د دې په څیر وشي او هغه دی مقصد وشي او جهان هغه دی په شوش خپل جامع یو بل دا دی چې د افغانستان هر څه د پاره د سي او سي هر څه د ټول د پاره مثلا د عام منځه د پاره د نور شیان د پاره نو څه د پاره هیڅ څه یو یو دی نه ورتي په دې خاطر باندې چې مو سي کې د دې په ان دې په ان حرام ده یا دا نه شي چې معنی سره د استاد د لارې سره هم دا ده دا د حرمت د موسیقي هغه نه دي هغه څه د څوک نه بولي چې موسیقي موسیقي حرام ده.
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وای د طنزونو د لومړی ټولګي ډیرای سوجې می کلیوالی وي، خو نوې طنزونه می د خارج ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلی دي. ښاغلی هاشمی خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده.
د دې طنز سرلیک دی: زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاواني کړ. ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو، کری ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لایوټو کټکره برابره کړي. په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډي جوړه کړې وه. په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم، بس لوی سړی به یې رای سر کړی و. هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي وو چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې. هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وکپه یې لیکل به یې کول. یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته. بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم. له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډیرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیره شوم. د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلختې سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلخت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلختې ته په ټیلیفون مسیج ولیکل: ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلختې په نامه ټوکه ازاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سری وینې شوو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلختې ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دې ونه وینم صبر مې نه شي. خو تاسو مې هم ډیر وخت له کاره ویستئ. که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس درواستوم. تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونی تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډیره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یوه او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا لس ورځې کېږي چې ورته راځغلم، کار یې نه را خلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلخته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کیږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه دپاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره سی زه خبرې کوم د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي، هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو لپاره دی په یو زنانه سنگر کې ناسي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مهم غوښتنه دا ده چې ښاغلو له دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نوی او مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهور ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانګزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی، په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوندې رسوا شي، ته په خپل د خپل ځان غوندې رسوا شي. کزما بی قراری در تنخ کاری، د بوتها د اطمینان غوندې رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دې ټول دی پلمن کې، آخ کته هم د اسمان غوندې رسوا شي. پاک مولا خودی کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غوندې رسوا شي. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه، د خود سره بیابان غوندې رسوا شي.
سبا